سلامونه احمد شبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلیسه ده د ازادي راډیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوه ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده ازادي د تیر په څیر د بی پري او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد او مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس سره د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خو له ورته غشتنی سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوز ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېشت مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته دیرش کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې یولس وسلوال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوز دا هم نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوز معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غوښتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وي. امریکا دا اقدام له وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا لمخې لري کړه. د دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړی لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولي کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژومره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلی د ایرلند سیالي لوبډلی ته 314 منډه هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 منډه وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasatiradio.com کې اوري.
دا د آزاد افغانستان رادیو دا د لوی او بخښونکي خدای په نامه
لنن اڅلر وشتاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزه په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
افغانان نن سبا په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري، باید چې بشري مرستې ونه درول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې په زرګونو ماشومانو ته شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب شي، دا باید په کورسو کې تیر کړو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بده ولري.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو څلور مشکل نشو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو په چوکاټ کې خپل پښتو او دری خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دری شبو په شمول په شپږ به شبو دوه شتو هیوادونو ته خبرونه لري. تفصيل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
نن د ازادي رادیو څلور مشتمه کالي زده څلور وشکاله په خوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 13مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماخام په 9 بجو په پښتو او دری ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاصوایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانه افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. ازادي رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته سیرما د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلور وشت کلن مزل ډېرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکو سباون کاکړ، عبد الله حنانځي او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دو کال وروسته په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګا کې پر موټر یې د نخلول شوی ماين په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واکته ستنشل، کابل کې د ازادي رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي رادیو اوس مهال خپل ملیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټوئیټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکيو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او انلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دا رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نکړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پریکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه به برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سناجرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحه تر تصویب وروسته د پنځم په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډرمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپل اکسپانا د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
طالبانو لاسته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپیره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او پر ځای پریکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلي چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکولو لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رینډ پال په خپله اکسپانله د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 600 میلیون ډالره چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي وو بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وروګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکوونکو د ډالرو ورکولو پریکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکوونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا دی قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رینډ پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دارت کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي. خو افغانان نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسېږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخوا شینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکاره نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمون غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت هم د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
د پکتیا په مرکز او سولو سوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زرتنه بي وسله او یتیم زدکونکو ته د شمنو یو وړیا زدکړو زمينه برابر کړي. په دې شوونیزو مرکزونو کې زدکونکو ته د ساينسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زدکړې ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات څمکنیو احمد خیلو او ګردی چړې پولیس والی کې شاوخوا زر تنز دکونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزل ځوانان دي د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زده زمينه برابر شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زده کونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشاء، خطاطي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو شمنه یو کورسونو یو تن زده کونکي محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کونکي ستا، بیوزله زده کونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې 12 مضامین دي دا چې زده کوي، په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا خوانیز کورسونو زده کونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي خوانیز کال د تیاری لپاره ګټور بولي او د ډیر دوه غوښتنې کوي. یو بل زده کونکي عنایت الله وویل
دا یو ډیر ښه چانس دی زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې تر سره کړي، او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته، هغه هم ډیر د کورسو ته ارتیا لري، دوی باید زده کړي، لکه د زرمت څخه ډیر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کورو ته زرمت ته ځي.
د ژمنۍ خوانیزو کورسونو ګډونوال وایي خوانځي کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو حالت د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پر ګټه نشي اخیستلای. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې موږ ته زمينه برابر د مکتب کې هم حالت تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان سره نشي رسیدای، خدای موږ ته ډیره ښه زمينه برابر کړې ده چې دلته ساينسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډیره ښه زمينه برابر ده.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمی نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیز مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بیوزله دي غوی د درس شوقیان دي، خو ول اقتصاد خراب وي، د غوی لپاره مو د درس زمينه مساعده کړي ده. لوس نشرو تر کال دی وخت پورې به ان شاء الله د غاټه سو څلويخت تنمګه ښوونیز مرکزونه ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دی وی په پکتیا کې داسې مهال نارینه به وزله او یتیم زدکونکو ته د ژمنه یو وړیا زدکړو زمينه برابر شوي چې لوم ټولګي پورته جنوبي اله منځنیو ثانوي او لوړ زدکړو به برخي دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا درې سو خوانځي کې تر 2.5 لک پورې زدکونکو پر زدکړو بوختي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتنه به وزله او یتیم ماشومانو ته د وړیا زدکړو زمينه برابر شوي. بلورته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالي د درګي په سیمه کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجيب لالو خیل له نور تفصيل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالي په درګي سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پولیس دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ د برکې خودل شو چې ودانیزی چارې به د 15 میاشتې په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسر د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکی لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسر یو تن اساس محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې دغه بنسر ډبره کې خو داسوه د پدری جرب ازمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدول دي. راتلونکي 15 میاشتې کې به د دې د ودانیزی چارې مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تړی قومي مخور او اوسیدونکو وای په دې ورسوالۍ کې د یتیمانو او بي سرپرست ماشومان شمیر ډیر دی او کچېره دا ډول وړیا مرکزونه کې پالنه ورسره ونی شي د دوی دشته حالت په شان راتلونکي هم لستون زو محتاجي سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراج خان ویل
دا در تام خو چې دای دا ډیر ضرور دی ځکه می ګول سوالی ډیر لوی ول سوالی دو او زه ډیر کندی تیمون لري نو دا خو چې جوړ شي می د پوره دمر په ګاټه کې دی چې می دا به وزلا مشومون دای تیمون او چې دای واسطو نه لري دلته بز دا کړو کو دا کدای شي د پڅانګه سریز دا کړو کو زه کړل ته مختاب ډیر سره نه دی دا
د تړنی اوسیدونکو زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارالیتامونو کې باید ماشومان او تن کې ظلمیان لپاره د زده کړې او ژوند حق اسانتیاوي برابر شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي یو بل ځای اوسیدونکو مولوی احسان الله ویل
کمخ کې انقلاب وو کدی مجاهدین یتیمون وي او کچیرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دا غمی پټانې په سطح حزیت یتیمون لري او دلته باید ښه داسې روزنتون ته جوړ شي چې د خلکو لپاره ښه روزنه کې وشي
په ورته وخت کې پټانې کې د تیرو جګړو یتیمان وایي د ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تن کې ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې به سرپرست دي هغه زده کوونکی به وکول شي چې بخاډه ول زده کړه تر سره کړي او زمونږ سیما ډیر به وزلا زده کوونکی خو مشمال نري چې هغه دلته بخاډه ول زده کړه تر سره
کړي که څه هم په ډیرې دارالې تامونو یا یتیم خانو کې ماشومان او تنکیو زلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبه او حساب زده کړې هم پیل شوې دي چارواکی وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندې نه کوي چې په 2016 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله میرمن او ماشومان ناروغان شوي د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په لسمه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي دنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی نو هغه به یا مرکز ته اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لریوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته رسیدو مخکې مرسوي
فریاد ته تشاب ده خو مې رسونه جانش از دست میته هم تو واقعیت هم شده من همیز مریض شده بودم وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم اونجا کمه که وضعیت مو بهتر شد دیدم یک مریض
ډیر خلک مرکز ته رسیدو مخکې مړ کیږي زه چې کله ناروغ وم یو مور مې ولیده چې لیلی پرتی سي مې راوړل شوې و او هغه زما د سترګو په وړاندې مړ شو امیدوارم اند یو نور ناروغان چې تر خاره رسیدل مړ شوي ډیر لک خلک درملو او ډاکټرانو ته لاس
مخکې د طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2016 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري د ادارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکسپانلای خبر کړی لیکلی چې د دې خلکو 45 سلنه ماشومان او 40 سلنه ښځې دي د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمیرو له مخې پاتې 10 سلنه معلولیت لرونکي خلک دي د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به د اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي او چا ټینګار کړی چې د بیړنیو روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په پنځمه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نجونې مراجعینې کمې شوې، شاوخوا 40% ته رسېدلې. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دا هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
مراجعه کوله خوست نږدې 0 تر رسیدلې ده. خو هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساينسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وړي، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کم شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
نجونو خپله انګېزه له لاسه ورکړې ده. پخوا طبعا د ښو نمرو لپاره، د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده، کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله. خو اوس له بده مرغه ډیرې انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا واک ته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی. راستی او تل ویلی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیون ځوان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي، او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
ازادي راډیو .com